ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین ایوا او په کابل کې دولس نیمه بجې شوې زه ظفر خان یم او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم نن د چهارشنبه ورځ ده او د 2019 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده په روانه خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو په دویمه نیمایي کې ونی ز خبرونه د مشال رادیوي مجله د خبرو خو د هر څه لمخه له نجیب امیر خبرونه ورو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له جنوبی وزیرستان څخه لیدنه کړې خلیل زاد وایي طالبانو سره د سولې په برخه کې لا هم ملي اجماع نشته او امریکا ویلي له روسیې او چین نه ورته د انټرنیټي بریدونو خطر متوجه د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي په قبایلي سیمو کې ټولې نوې فیصلې به د ځایي خلکو په مشوره ترسره کیږي محمود خان دغه څرګندونې د نهې په ورځ د جنوبي وزیرستان څخه د لیدنې پر مهال وکړې هغه په مکین کې ځایي مشرانو ملکانو د خپل ګوند تحریک انصاف ځوانانو ته د وینا پر مهال وویل
اوس دا مرج ایریا دا د خیبر پختونخوا یې سده کوم چې فوټ هوا کیسې زړې شوې دي ختم شوې دي او سوچ پکو د روان وخت سومرم فیصله کیږي نورم او به ان شاء الله تاسو په مشاورت باندې کی او موږ ټول تاسو د روایت مطابق چلیو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویل جنگونو کورونا وران کړي او خلک بدمرغه کړي خو دوی به هڅداوي چې نور د غلطه امنیت ټینګ شي د خلکو ژوند خو حیاي خوندې شي هغه د خلکو د قرباني واستاینه وکړه ځای مشرانو مشال لري ته ویل دوی هله لري وزیر اعلی چې کوم ژمنې وکړي هغه عملی هم شي دوی ګیله کوله چې تر دې وړاندې د نورو چارواکو لخوا شوی ژمنې عملی شوی نه دي په بنو کې د هوان د توغندي په 14 کې شپږ کسان وژل شوی ځای پولیس وایي دا پیښه پرون ماخام په هویت سیمه کې شوې ده وژل شوی کسان ټول د وی کورنۍ غړي دي د بنو د پولیس ویان محمد اسف حسن د دې پیښې په اړه مشال لري او تویل
دا څنګه زنګلو دا موټر ګولا پراته وا ایږي سره چیر چار شو دا ایږي بلاست کړه د همیش ټیم په موقع راسي د پولیس بریډي اس پارټي امبولانس او امدادی کاروائی او سره کړی رو خاوند چې کوم دې برکت الله ماستر او هغه خزادي او سلوري بچیان دي هغه کې مشوي دي
پولیس وایي دا ترهګرې په خانه ده د نچاو د دلو مهمات او د چاو د دوله قبل تر دې وړاندې هم په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ورته په خې مخې تر غلې دي د پاکستان وزیر اعظم د لورلای د پولیسو د ډي اي جي پر دفتر شوې بریټ غندلې رادیو پاکستان نن پر خپل پاڼه لیکلي چې عمران خان د امنیتي ځواکونو د ځوابي کاروایي ستاینه کړې ویلې چې دا ډول بریډونه د دښمن ماتې خوړلې ذهنیت ښکارا کوي همدارنګه د پاکستان ولسمشر عارف الوی بیا په یو ټویټر بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنګیږي او دوی د بری امید کوي د پاکستان د پوز د عامه خبرتیا د ادارې ایس پی آر په وینا په دې حمله کې چې پرون شوی نه کسان وژل شوی او یو شنور جوبل شوی دی حکومتي چارواکي وایي ټول برید کوونکي کسان هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی او د ډي آی جی کمپلیکس ودانۍ تصفیه شوې ده دغه برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر وايي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي جینا هاسپل چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سینټ په غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای خبرې کولې وویل
It's very important that we maintain pressure.
دا ډیر مهمه ده چې موږ د غلطه پترهګرو ډلو فشار وساتو. که چیرې بلا خیره د سولې توافق را منسته شو، د سارن یو ډیر قوي میکانیزم به مهم وي او موږ به بیا هم اړتیا ولرو سو دا ورتیا وساتو چې د ضرورت په وخت کې د خپل ملي ګټو لپاره لاس په کار شو. د امریکا د سینټ د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د ملي استخباراتو مشر ډان کوټس په 2019 کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات د طالبانو زیاتېدونکو بریدونو او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان ناغېړي هغه ننګونې وبللې چې د پوینا امریکا ورسره په جنوبی اسیا کې مخته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع لا هم نشته خلیل زاد په کابل کې د یک ټلویزیون سره د سې شنبې په ورځ په مرکه کې ویل په دې هیواد کې سولې ته تللې لاره داخلي سیمایز او نړیوالې پیچلتیا ولري د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استاد د دې مرکه په یو برخه کې ویل د سولې په باسنو کې د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې طالبان چمتو نه دي له افغان حکومت سره خبرې وکړي خو د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال تاور رحمان سلیم وای خی سولې ته د رسیدو په برخه کې دلته د نظرونو توپیر موجود وي خو د نموړې په وینا د سولې په اړه عمومي ملي اجماع شته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په دوحه کې له طالبانو سره شپږورځني مذاکرات پای ته رسولي. د امریکا یو لوړ رتبه استخباراتي چارواکي ویلي هیواد ته د روسي او چین لخوا د جاسوسۍ او انټرنیټي بریدونو جدي ګواښونه متوجه دي، او دغه دواړه هیوادونه دا کار د خپل نړیوال لاسرسي د پراخولو په موخه ترسره کوي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ډان کوټس د جنوري په 9 د سینټ د استخباراتي کمیټې پر وړاندې د استعمایه وینا پر مهال وویل له کرملن سره د بیجنګ اړیکې د 1300 لسیزو پرتله زیاتې نږدې شوي. نوموړي وویل دا ځکه هم لوی ګواښ متوجه کوي چې د واشنگتن د تجارتي او امنیتي پالیسۍ له وجې ځینې اتحادي هیوادونه ځانونه له امریکا لرې کوي. ډان کوټس زیاته کړه چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د معلوماتو د غلا کولو، پر امریکایي وګړو د اغیز زیاتولو او د نظام د ګډوډۍ په موخه په زیاته پیمانه انټرنیټي بریدونه کوي. یو لوړ رتبه ایرانی چارواکي ویلي هیواد داسې کومه اراده نه لري چې د خپلو توغندیو د کارولو واټن کې زیات توالې راولي. د جنوري په 9 د علي شام خانی دا بیان وروسته لاغې مخې ته راغلی چې ایران د خپلو بیلیسټک توغندیو د پروګرام په سر د خبرو لپاره د فرانسې او نورو غربي هیوادونو فشار له پامه وغورځو. د ایران ملي ټلویزیون د ملي امنیت د شورا سکرټر علي شام خانی له خولې وایي ایران د خپلو پوځي توغندیو د واټن د زیاتولو په وړاندې هیڅ قسمه علمي او عملیاتي بندیزونه نه ویني، خو د خپلو دفاعي اصولو له مخې د توغندیو په دقیقولو مسلسل کار کوي او د توغندیو د واټن د زیاتولو هیڅ قسمه اراده نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا تیرونی ویلي و که ایران د خپل میزایلي پروګرام د محدودولو په اړه په خبرو کې پرمختګ ونه کړ نو دوی به په تهران لا نور بندیزونه ولګوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 138 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 180 روپۍ 70 پیسې او 180 روپۍ 40 پیسې. یو یورو 150 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ 80 پیسې او 30 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 80 پیسې او 30 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د کرنسیو بیې او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په بونو کې چاودنې د یوې کورنۍ شپږ تنه وجلې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان جنوبي وزیرستان ته تللی او هلته یې له ځایي ولس سره لیده کاته کړي دي. یو ځایي مشر د وزیر اعلی د دورې په اړه وایي
قومیش دغه ته وکړو دی پټای دی حکومت نه چاغه د قبایل دی پورا چارو کو هیڅ جنگ زده خلکی همیش کوری نه ډنګ دی میش د جنگ تر شوی چې د میش دغه هیڅ کې ددای وچکو.
تاکل شوی د وزیرو جرګه نن د شمالي وزیرستان د خیسور پلټ پیخې پلټنی پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې یو ماشوم حیات خان وای چې پاکستانی پوځیانو یې د کور ستر پرده ماته کړې. له جنوبي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر وای
مونگا به خود قومونو دا فیصله وکره چه مونگ بده سو کچاله تبور شو لده خبری تصدیق واسه پا مونگ بانی دیوست.
د قبایلی زله کور موسیدون کې وای کلونه وشو چې ترهګری او پوزی عملیاتو زپلی دي، خو لا هم ورسره حکومت مرستي نه دی کړی. په اونې ځخ پرونه د مشال رادیوي مجله کې به واوري چې ټولنیزو رسنیو په پښتو ادب څه غیز لرلې دي. په قطر کې مش د شاعرانو د ټولنې یو مشر وای
پښتو غزل دنیا ګوډ ګوډ تر سوال فیسبوک مامو وکي ډیر وټ کردار ده.
نور راپورونه هم لرو را سره اوس. تازه د خبرونه اولنی راپور ته د خیبر پختونخوا په بونو کې چاودنې د یوې کورنۍ شپږ تنه وجلې دي. دا پیښه د بونو په هوید سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیس وایي د وجل شوې خاوند میرمن او د هغه ماشومان دي. د دوی په وینا د پیښې له ترهګرۍ سره څه تعلق نشته. د مشال رادیو خبریال عمر وزیر پر راپورټ لري.
د پولیسو په وینا تیر ماښام ځلا بونو هوید سیمه کې په یوه کور کې دننه چاودنې له امله ښځه، خاوند او دا غوی سلور ماشومان وژلی شوی دی. پولیس وای د سکول یا خونځي استاد برکت الله په کور کې زنګ وهلې ماټر ګوله پرته وه چې ناڅاپه چاودېدلې او ښځه، خاوند او د دوی څلور ماشومان یې ځای پر ځای وژلې. د بنو پولیسو ویان محمد آصف حسن مشال ته وویل چې د برکت الله په کور کې د غزنګ وهلې ماټر ګولا د وړاندې نه پرته وه چې ور چاودېدلې. دوی وایي چاودنه د ترهګرۍ سره تعلق نه لري.
چھ کسانو انجری شوی دی دے کیا چرتے یو مٹر گولا وا کور کے پرتا وا آغا سر دے سر سر یہ سر سر آغا ککڑے دا آغے سر بلاسٹرو ہے دا خاوند چکم دے برکت اللہ مستر آغے خزا دے او سلوری بچیان دی آغا پکے شوی دی دیشت گردی سر آنو آچر تا کور کے دا سے زنگلو دا مٹر گولا پرتا وا ایغی سر چیر چار شوا دا ایغی دی بلاسٹ کرا دا امیش ٹیم پو موقع ور راسی دا پولیس، بی ڈی ایس پارٹی، ایمبولینس و امدادی کروائی و سرکڑی رو
دا غا چودنا که وجل شوی کسان بنو رختون تا روڑلی شوی ول چه دا پوست ماتم ریپورٹ پس با ننخ پلاسی ما حوید لندی دا که خوری تا سپار لیشی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان جنوبی وزیرستان ته تللی او هلته لزایی ول سره لیدکاته کړی. نوموړی د یوې غونډې په محل ویلی چې جنوبی وزیرستان ته به هم د صوبې د نورو برخو غونډې اسانتیاوې برابروي. ځایي خلکو مشال رادیو ته ویل چې دوی د وزیر اعلی د سفر او ژمنو هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې محمود خان دې په کړو وعدو عمل وکړي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود پی راپورټ لري.
د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان تیره ورځ د سولي وزیرستان تفصیلي دوره وکړه او په مکین کښې یې د سیمې مشرون، ملکونو او د پاکستان تحریک انصاف ځوانونو ته خطاب وکړلې. په خپل خطاب کښې وزیر اعلی وویل
اوس دا مرج ایریا ده، د خیبر پښتونخوا څه ده، څومره هم فیصلې کېږي نور هم هغه به انشاءالله ستاسو په مشاورت باندې کېږي او موږ به ټول ستاسو د روایتو مطابق چلیو.
دوی دا هم وشول چې ترهګري د وزیر ستانا شروع شوا او بیا پسوات ختم شوه دا
سچ استاسو سره شوی دا موږ سره شوی ته زما ودا ایمان ان شاء الله د وزیر اعلی په حیثیت باندې، د دې صوبې د مشر په حیثیت باندې دا ځوانان چې دوی ته تعلیم ورکو، د هیلث فیسیلیټیز ورکو، روډ سټرکچرز بټیکو، فیسیلیټیز بدرکو، ډیمونه بدته جوړو، چې څومره د نورو خلکو حق ته د پاکستان د خیبر پختونخوا هغه به تاسو تم راو.
نو موري دا هم وویل چې کورونا رنگ شوی دی خو په پوځي عملیاتو کې داسې کېږي.
څومره چې کورونه وران شوي دي ما پاس نه وکتل، آپریشن کې یا په انسرجنسی کې دا کېږي، شهیدان هم ډېر زیات دي، سیکورټي فورسز هم قربانیان ورکړي دي، قوم هم قربانیان ورکړي، هر چا خپله قرباني ادا کړې ده. اوس چې څه شوي دي هغه شوي دي چې اوس مخکې لاړ شو او دا وطن چې دی دا د ګلونو وطن دی نه جوړ کړو، چې دلته نورو مامن بحال شي، دلته د مشرانو عزت وساتلی شي، دلته زموږ د خویندو میندو عزت وساتلی شي.
په دغه جرګې کښې موجود یو مشر د وزیر اعلی دغې دورې او خبرو ته سرنګ کتلی دي وار وای ځنې.
دمون مولانا اسلام الدین دی، دین مخ ته لولي افسرونو غلي دي وعدې کړي دي خو خبرې سر ته رسولي نه دي. دا نم دا امید ده چې کوم وعدې د مسجد کوم سره وکړلې دغه خبرو دی و سر ته ورسوي او دم توقع هدو چې وعده هر رسوي، ځکه چې مسجد کوم د پاکستان د حفاظت پوره، د پاکستان د ترقۍ د پوره خپل هر شی په داو باندې لګولی دي او موږ دغه توقع د پټای د حکومت نه چې هغه د قبایل د پوره چارو کو هیڅ جنگ زده خلکی همیش کوري نه ډنګ دي، موږ د جنگ نه تر شوي د پرشانې
مشرون ملکون تا یہ زیرا ورکا چھپ ملک سے دے 50 لاکھ کرون دے جوڑاولو پا وقت وزیر اعظم عمران خان لاوس کڑائی دائی چھ دے مسعود قبیلے دے رنگ کرون پا دلکش با خاما خا دویتا برخا ور کوی. داده ها یادا وی چه دی وزیر اعلی سرا پا داغا دوریک شه دی پشتونخوا پشاور کور کماندر شایین مظهر محمود او دی سویلی سیمو آی جی ایف سی میجر جرنل عبد لطیف ها موجود و چه کم دی دوری پا ورستون شه پا کراچیک شه و جلی نکی بولا مسود دی پارا دی اکومت لطرف ها نوی جرکڑی کور کورتا ورغلل دنا کی پلار محمد خان تا ی د کور چا بیان په حواله او دنا کی د بچانو سرای مینا وکړه سیلاب مسعود مشال ریډیو مکین سویلی وزیرستان
د سیلاب مسعود راپور موورېدو ورزو یو بل راپور ته ټاکل شوی د وزیرو جرګه نن د شمالي وزیرستان د خیسور پیخې پلټنې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې یو ماشوم حیات خان وایي چې پاکستاني پوځیانو یې د کور ستر پرده ماته کړې ده، خو ځینې ځایي کسان او پوځ دغه تورونه ردی. بلخوا د وزیرستان ځوانانو سازمان ویلي که د حیات خان خبرې رښتیا ثابت شي نو دوی به احتجاجي ناسته پیلوي. پرون په دې لړ کې د شپېته زره احمدزی او عثمانزی وزیرو د مشرانو جرګه کړې چې تفصیل یې د اسرار عالم مومند په راپور کې ورو.
په ډیر اسمل خان کې د وزیرو جرګې را جوړونکي او د پښتونو ژغورنې غورځنګ یو غړي علي وزیرو بیگانه وخت مشال ډو ته وویل چې ځینې کسان وایي چې د خیسور د ماشوم حیات خان دا خبرې ناسمې دي چې ګینې پوځیانو د دوی د کور بې بردګي کړې. خو نوموړی وایي زیاتره خلک وایي چې د حیات خبرې سمې دي، نو ځکه جرګې پریکړه کړې چې د دې پیښې تحقیقات وکړي.
اوس علاقه دوه خبرې دي، خبرې دا دي هم کنه چې کوم ځایي خلک دي اکثریت سي دي، نو هغه وایي چې دا واقع شوې ده. بل یو څو کسان دي چې هغه وایي چې دا واقعیت نه دي شوي. مونږ د خپلو قومونو دا فیصله وکړه چې مونږ به داسې وکړو چې هلته به ورشو د دې خبرې تصدیق واسي په مونږ باندې دی اوس. نو په دې حواله سره زمونږ هلته تک دی او د مظلوم حمایت کول دي چې هر څوک وینا مونږ به هغه وایو چې ته په غلطه یې او ته دا کار مه کوه.
علي زیاته کړه چې پوځ د حیات پلار هم د وزیر جرګې په هلو ځلو را خوشې کړی دی. یا دوی چې د جنوري په نیمایي کې پر ټولنیزو رسنیو د خیسور د یو ماشوم حیات خان ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ادعا کړې وه چې پلار او ورور یې شاوخوا څلور میاشتې مخکې امنیتي سرتیرو نیولي وو، خو تر هغې وروسته ځینې سرتیري یې کور ته ورځي او بې بردګي کوي. که څه هم علي وزیر وایي چې لا هم دوی کومه لای عمل نه دی ټاکلی چې تر پلټنو وروستو به څه کوي، خو د وزیرستان ځوانانو په نامه د سازمان مشرانو پرون په میرعلي کې جلسې ته وویل که د حیات خبرې سمې وي نو دوی به احتجاجي درنه پیلوي. البته د سازمان ویان اسدالله جلسې ته وویل چې د حیات خبرې رښتیا دي، خو بیا هم دوی غواړي چې جرګه د دې تحقیقات وکړي.
چکیم عثمانزی مشرون دي، ان شاء الله هغه وا غیرت مظاهره کو په دې خبره ویو مزال کو دی ویلی وی چې دا خبره چې رښتینی ثابته شي به میر د خبره تحقیقات کی او د خبره انصاف زویته وی ان شاء الله سوي میرغه نه دا امید ده د مشرون نه چې هغه وی همیش سره یو ولا کو بده شي
بلخ د پاکستان پوځ ځینې چارواکو د نونو څرګندولو په شرط تېر روز مشال ډو ته ویلي دي چې د حیات خان په تورونو کې حقیقت نشته. د حیات تر ادا وروسته د پاکستان مقامي سمله کې هم ځنو استازو د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. بلخوا پښتني مدني فعالانی او سیاستوالانی چې د اتوار په ورځ د حیات له مور او نور ښځو سره کتلي وو مشال ډو ته یې ویلي دي چې د حیات د مور په څیر نور ښځو هم ادعاوې کولې چې د حیات خبرې رښتیا دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو هم مشال ډو ته ویلي دي چې دوی به د پیښې پلټنې کوي او ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د آسیه بیبي د خوشي کېدو ضد د بیا کتنې خواست رد کړ او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. د سپریم کورټ د فیصلې له مخې آسیه بیبي بیګناه وه او په دروغو پرې د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی و. دا چې آسیه بیبي اته کاله قید د درواغو تورونو له وجې تیر کړ، نو د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه او اسلامي نظریاتي کونسل وایي باید چې د مذهب د سپکاوي ضد قانون ناسم استعمال ودرول شي او په دې لړ کې قانون سازۍ ته ضرورت دی. تفصیل اسرار عالم مومند راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نن یو مشر او سینیټر پرویز رشید وایي اکثره داسې شوي چې د یو تن له بل تن سره دښمني وي او له هغه انتقام اخیستل غواړي، نو پرې د مذهب د سپکاوي تورونه ولګوي. او همداراز د مذهب د سپکاوي ضد قانون اکثره د شخصي دښمنیو او انتقام اخیستو لپاره کارول شوی. نوموړي بیګا ناوخته مشالې ډوته وویل په کار ده چې د دې قانون ناسم استعمال ودرول شي.
اس قانون کا استعمال جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا ہے۔
د مذهب د سپکاوی د قانون استعمال داسې شوی چې خلکو ته تر انصاف نه رسیدل او هم زیاتره مسلمانان د دې قانون ښکار شوي۔ باید چې پارلماني غړي په دې لړ کې قانون سازی وکړي او چې کوم کس په دروغه د مذهب د سپکاوی تورونه لګوي نو باید چې هغه ته سزا ورکړل شي۔ دغه کس ته دومره د قید سزا ورکول پکار دي څومره چې د ده د دروغو له وجې یو تن تیره کړي وي۔
سینیٹر پرویز رشید وائی په دې لړ کې د قانون سازۍ لپاره پکار ده چې مسلم لیگ نن په ګډون ټول سیاسي ګوندونه او مذهبي عالمان له یو بل سره مشوره وکړي۔ د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پارلماني غړی امیر حیدر خان هوتی هم له دې سره اتفاق کوي۔
په پارلمان کې که پدې باندې خبره کیږي یا پدې باندې قانون سازی کیږي نو یو ګوند خو په یوازې سر باندې دا قانون سازی نشي کولی۔ سوال دا راپورته کیږي چې د دې ضرورت شته او که نشته نو د هغې جواب خو داری چې او د دې ضرورت شته دی۔ اوس د دې لپاره زما په خیال چې اتفاق رائے پیدا کول دي، او دا اتفاق رائے چې پیدا کیږي نو زما په خیال چې دا تش په پارلمان کې دننه به اتفاق رائے نه پیدا کړو۔ زما په خیال چې اول به د پارلمان نه بار د ملک د علماء کرامو نه د پوها خلکو نه رهنمایي غشتل غواړي۔
د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم هم وایي په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونو لګولو باید مخه ونیول شي۔ البته نوموړي پرون مشال دی ویل چې په ټول قانوني نظام کې بدلون پکار دی،
هر غلطه دوا هر قسم غلطه دوا د هغه مخنیوي پکار دی۔ ټول قانون نظام ته دی
پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل مشر قبل ایاز هم وایي چې پر دروغه په چا د مذهبي سپکاوي تورونه لګول له مذهب سره په ټکر کې دي، او که حکومت د دې د مخنیوي په لړ کې له دوی تجاوز وغواړي نو دوی یې ورکولی شي۔
چې کچرته حکومت را نه تپوسو کی یا قانون ساز ادارې مونږ طرف ته رجوع کی نو بالکل مونږه تجاوز ورکولی شو۔
یا د ویچ 2009 کال د جون پر 14 ماده د پنجاب په شیخوپورا کې دوه مسلمانانو خزو په عیسائی مرمنې آسیا بیبی د اسلام د پیغمبر د سپکاوی تور پورې کړ او پولیسو بیبی ونیولا او یو عدالت نو موړی ته د مرګ سزا واورولا، ځکه چې د پاکستان د مذهب د سپکاوی ضد قانون لمخه که پر یو کس د پیغمبر د سپکاوی تور ثابت شي نو عدالت ورته د 500 سزا اورولې شي۔ خو د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د اکتوبر پر 1 پریکړه وکړه چې د مذهب په سپکاوی تورنه عیسائی میرمن آسیا بیبی بی ګناه ثابته شوي او سمدستي د خوشی کړل شي۔ خوره دې فیصلې زده قاری محمد سلام نومي تن د نظرسانی اپیل جمع کړل چې پرون عدالت رد کړ او وی ویل چې فیصله بالکل سمه وه او آسیا بیبی بی ګناه ده۔
دا مشال ریډیو ده۔
د قبایلی ضلع کرم د منځنۍ سیمې اوسیدونکي وایي کلونه وشو چې ترهګر او پوځي عملیاتو ځپلي دي خو لا هم ورسره حکومتي مرستې نه دي شوي۔ دوی وایي حکومت لا تر اوسه دوی ته د رسیدلي زیان معلومولو لپاره سروې سرته نه رسولي۔ له یادې سیمې پارلماني استازی وایي وړاندې هم دوی هڅې کړې دي او بیا به هم دا مسله په پارلمان کې وچتوي۔ شبیر جان نور حال راکړي۔
دا کرم قبایلی ضلع منځي سیمې یا سنټرل کورم پټان عبدالخالق مشال لیډو ته وویل چې په دغه پوځي عملیاتو کې دوی بې کوره شول او د دوی کورونا بازارونه سکولونه او هسپتالونه اړنګ شول، ولې د عملیاتو وروسته حکومت د دوی د زیانونو سروې او بیا د مالی مرستو ژمنې کړې وې چې لا تر دې دمه نه دي پوره شوې۔
سنټر کورم صاحب دي د تکینو ترنی ملکه بدی لري او څومره پرشن کې کوم کورونه اړنګ شوې دي؟ تقریبا 2000 کورونه یې موړنګ شوې دي، ولې تر نن ورځې په کوم کورونو سروې شوې ده؟ 5402 یا کورونه شوې چې واپسي متاثرین د اوسه په 5000 روپیه کوم کیش ګراوند ته سهغه نه دی ملوي، هغه څومره کلی دي، هغه مسیزي، هغه خو دات
هم د سنټرل کورم محمد اسماعیل وایي چې په سوونو داسې کورنۍ او سیمې اوس هم شته دي چې د حکومت د مرستو بغیر د بې کورۍ ژوند په سختو حالاتو کې تیروي، ولې نه خو سروې کیږي او نه سو حکومتي چارواکي تپوس پوښتنه کوي؟
د پړه چمکني داسې علاقې دي چې هغه ته مو محمد ټاپې کوته یو تیمر کنډا او څنګه خلک اوسه پوری 2013 نه متاثرین دي اوسه پوری د هغه په سینې شي او اوسه پوری حکومت طرف نه هیڅ امداد او سره نه دي شوی، بهر کې پراته دي د نورو کمونو خلک دي هغه او په شی دي او د خو تخیر کوم څه کوم آی ډی پیز والا او هغه تقریبا لک ټیم کیږي چې هغه په خپل تاون سره هغه او په شی دي حکومت طرف هیڅ رقم ته مدد او سره نه لري شوی۔
ولی پدیلمو چکلا د متحده مجلس عمل په ټیکټ بریالی شوی د سیمینا د قومي اسمبلی غړي منیر اورغزینات پښتنو کړه نو هغه مشال لیډو تویل چوڑان دې هم د دې پدې ستونزو په مرکز کې حل ځلې کړې دي او اوس به هم کوي دارنگ هم پدیڑم چکلا په قبایلی ضلعو کې د بیا ودانې او بحالې دو سرکاري ادارې د آر آر یو یو چارواکي شکیل اقبال سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې راتلونکي څو ورځو کې به د دوی ټوله سروې هم سرته ورسي او دوی ته به معاوضه هم ورکړی شي. د سنټرل کورم دغه اغیزمنه وینا وه چې خوشا کال وړاندې هم دوی په پېښور کې د خپلو غوښتنو په اړه احتجاجي ناسته کړې وه او کچرې د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه کړې شوه او د دوی غوښتنې ونه منلې شوې نو یو وار بیا به په احتجاجونو لاس پورې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. یو بل راپور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په برخه کې همغږي لا هم نشته. خلیلزاد دا خبره د سې شنبې په ورځ په کابل کې له یک تلویزیون شبکې سره په مرکه کې وکړه. نوموړي ویل له بیلابیلو لورو سره یې په بحثونو کې موندلې چې په افغانستان کې دننه ځینې سولې ته د رسېدو لپاره یوه لار غوره ګڼي او ځینې نور بیا بله لار بهتره بولي. اجمل نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په دې هیواد کې سولې ته تلل لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. نوموړي په کابل کې د یک ټلویزیون سره د سې شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې د طالبانو سره په وروستیو خبرو اترو کې د ځینې پیچلتیاو په برخه کې پرمختګونه کړي. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ، خو په عین حال کې ویل چې سولې ته د رسیدو په برخه کې افغانستان کې یو واحد نظر لا هم نه دی موجود.
میگن باز اتا میگن حاضر هستن سر خود قربانی بده.
زلمی خلیلزاد وایي ان ځینې وایي چې چمتو دي د سولې لپاره خپل سر قربانی کړي، خو په دې اړه چې د څه قربانی ورکړل شي په دې خوا کې، یعنی د طالب په مخالفه خوا کې چې آزاد افغانستان دی، یو اجماع وجود نه لري. زما په فکر هغه خبرې اترې چې ما دلته کړې، ځینې یې ولاره غوره ګڼي، ځینې بیا بل لاره بهتره ګڼي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي د دې مرکې په یو برخه کې ویل د سولې په بحثونو کې د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې طالبان چمتو نه دي د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د زلمی خلیلزاد په وینا د طالبانو په نظر افغان حکومت مشروع حکومت نه دی. خغلی خلیلزاد ویل دا هغه نظر دی چې موږ یې نه منو. خلیلزاد همدارنګ ویل طالبان فکر کوي چې که د افغانستان له وسنی حکومت سره مستقیمی خبرې پیل کړي، دا به په دې معنی وي چې د راتلونکو انتخاباتو یو کاندید ته چې وسنی ولسمشر دی امتیاز ورکړي. و موږ غوښتل چې د خغلی خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه د ارګ نظر واخلو، خو د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوي ونه غوښتل په دې اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي ښایي سولې ته د رسېدو په برخه کې دلته د نظرونو توپیر موجود وي، خو د نوموړي په وینا د سولې په اړه عمومي ملي اجماع شته.
د صلح په راوستو کې کېدای شي ځینې په نظرونو کې ځینې تفاوتونه وي. څوک غواړي چې په یو طریقه باندې د صلح راشي، څوک غواړي په بل طریقه باندې لاړ شي، اما په اصل صلح کې چې صلح زموږ یو ضرورت دی او نیاز دی، په دې کې د هیچا اختلاف نشته دی، په دې کې اجماع د افغانستان د خلکو اجماع ده.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په دوحه کې له طالبانو سره شپږورځني مذاکرات پای ته رسولي. نوموړی د یک شنبه په ورځ کابل کې او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره په قطر کې د خپلو مذاکراتو جزئیات شریک کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته د دوشنبه په ورځ ویل افغانان سوله زر غواړي خو په تدبیر غواړي. د خغلی غنی په وینا نه غواړي چې په افغانستان کې پخوانی تیروتنه تکرار شي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله څخه د واک انتقال ته اشاره وکړه چې ترې راوروسته افغانستان د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شو. خغلی خلیلزاد له یک ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي له افغانستان څخه ووځي او په دې هیواد کې یو تشه رامنځته شي چې د پخوا په څیر کورنۍ جګړې ونښلي. تر دې مخکې د ناټو عمومنشي یانس ستولتنبرګ هم ویلي وو چې بیا وخت بل افغانستان څخه د ناټو سرتیری و نوسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او ریدونکو په پیښور کې یو نیمه بجه کې دونکو د نجیب امیر سټوډیو ته راغلی لدنه به د خبرونو لنډیز باورو.
خبر
پختونخوا وزیر اعلی وای په قبایلی سیمو کې ټول نوې فیصلې به د ځای خلکو په مشوره ترسره کړي. محمود خان دغه سرګندونې د نهې په ورځ د جنوبي وزیرستان څخه د لیدنې پر مهال وکړ. په بنو کې د هوان د توغندي په چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي. ځایي پولیس وایي دا پېښه پرون ماښام په هوید سیمه کې شوې ده. وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوی د لورلای د پولیسو د ډی آی جی پر دفتر شوی پرونه برید غندلې. د ایس پی آر په وینا په دې حمله کې نه کسان وژل شوي او یو شنور ژوبل شو. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع لا هم نشته. هلته د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عریش شورا له مشر کریم خلیلی سره په لیدنه کې ویلي دوحه هڅه کوي طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. جینا هاسپل د سې شنبې په ورځ د امریکا د سینټ په یوه غونډه کې دغه څرګندونې وکړې. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ډان کوټس د جنوري په 9 د سینټ د استخباراتي کمیټې په وړاندې په بیان کې ویلي هیواد ته د روسیې او چین لخوا د جاسوسۍ او انټرنیټي بریدونو جدي ګواښونه متوجه دي. د ایران د ملي امنیت شورا سکرټر علي شامخاني ویلي هیواد داسې کومه اراده نه لري چې د خپلو توغندیو واټن وغځوي، خو یاده کړه چې د توغندیو دقیقولو لپاره د دوی کار جاری دی.
د خبرونو لنډیز مو اوریدو. اوسم وخت شوه دی د ونیزي خبرونې د مشال رادیوي مجلې په نننۍ خبرونه کې نجیب امیر با استعداد پښتون ځوانانو سره خبرې کړې دي. ګلاب خان ګلاب په دوحه قطر کې د یوې ادبي ټولنې نوې صدر دی. عظیم وزیر د نومیالي اردو شاعر حبیب جالب کتاب د شاعرۍ پښتو ژباړه کړې ده. په خبرونه کې به د دغو دواړو ځوانانو 55 هم در واورو. بدرګه مو کړی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله په یو تازه غنه کې زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې دا ونه د دوه با استعداد پښتنو ځوانانو سره د غوی پر ژوند او کار غږیدلیو. ګلاب خان ګلاب په دوحه قطر کې د وی ادبی ټولنې نوې صدر ده.
او ملګرو په مو باندې اعتماد وکړو او هغه مو ته د مشر وایي چې کومه لونګۍ دغه په مو کې د ولا نزه هم دا دې کومه مو ته ودانې لو شو دې د پرا پرا کوشش کوم چې دې حق ادا کړم.
او عظیم وزیر د نومیالي اردو ژبې شاعر حبیب جالب د شاعرۍ د کتاب پښتو منظومه ژباړه کړې ده.
دا یو اردو شاعر و حبیب جالب بس دا غوی دا شخصیت نو زیات متاثر شوم وم بیا هغه کلیات ما ترجمه کړو.
په خبرونه کې بعد د غو دواړو ځوانانو 55 هم در وورو. بدرګه مو کړه. ګلاب خان ګلاب ځوان پښتون شاعر او لیکوال دی. لیوی مدیر رئیس د پښتونخوا د غزوان په دوحه قطر کې ژوند کوي. پښتانه مسافر شاعران په پردیسۍ کې هم د ادب د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي. په دوحه قطر کې د پاک پښتو ادبي کاروان په نوم یو ادبي ټولنه له خیسته او ډیرو کلونو راهیسې فعاله ده. ګلاب خان ګلاب چې د کورمې زلې د اوچت کلي اوسیدونکي او په قطر کې میشته د دغه ادبي تنظیم نوې مشر ټاکل شوی دی. ما د مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې کړې دي. دی وای
سلامونه نګي هلي امیر صاحب ډېر احترامات وړاندې کوم. یقینا چې تاسو د مشال رډو حکومت دی پروګرامونه دي په پښتو لیول سره د ادب لیول سره را هیڅ نه پټ نه دي او موږ تاسو ډېر مشکور یو په وخت وخت تاسو موږ ته مکاره کړی ده او په خپل پروګرامونو کې موږ را کړی ده. دا سوال جواب دا عامر صاحب د پاک پښتو ادبي کاروان دوه قطر نو کې یو تنظیم دا سره کاروان دا پاک پښتو ادبي کاروان تیرو تقریبا اصل سکولو نه هغه پینځل سکولو نه هغه دی ادب خدمات کې په دوه قطر ته دا کول په کول هغه نوی ټکنې کېږي دا ټول کډمینی نوی ټکنې کېږي او دې پیر کې تقریبا دا اوس تقریبا یو جمعه کېږي هغه ټکنې وشوي او ملګرو په مو باندې اعتماد وکړو هغه مو ته د مشر وایي چې کومه لونګۍ دغه په مو کې ولا نو زه به هم دا
ایدی کوم امتا ودامه لو شو ادی به پرا پرا کوشش کوم چې دی حق ادا کوم او دی ادب خدمت کوم دی ادب او خدمت کول د پاره وا مکان په لو سره غلی
صحیح ګلاب خان کدره تو وای چې سب بدلونونه راوستل غواړي پاک پښتو ادبی کاروان دوه قطر چې تاسو اوس مشر ټاکل شوی استه د کې مو سب پلانونه دي چې د ادب لپاره د کلچر لپاره سن نوې حل ځل کول غواړي
امیر صاحب له خپل سوال بالکل مو تقریبا د کله ته نو د کومري ادبی کوم دنچاوي هغه صدر سره جوړ شي د کابینې بیا هغه کابینې ځون ته خپل ټګي هغه نائب صدر وی جن سیکرټری وی رابطه سیکرټری وی پریس سیکرټری وی خزانچی وی هغه خپل مو ټکو هغه کابینې تشکیلا مو تقریبا فوش شو دا هغه تشکیل وایر کو نغه کی مو ضرورت لا کا په دې مو دی غویر کی زورم په دوه خبرې ورکو سو رواني کومې ترشي و ترشي وندې مو کیږي تنقیدی وندې مو کیږي او دې ملګرو تقریبا موږ سره چې شپې اته کسان دي چې هغه دې کتاب مرحله ته رسیدلي دي او هغه سره موږ د کوم موږ نه کوشرون محدودې دي او دو سره موږ دا نستای تیس کړې شروع مو کړې امه چې به موږ میاشتې کې ورته غونډې کړو او سر جمعې په جمعې کې نو هغه ملګرو او کتابات شکل ته تقریبا څلور پنځه کتابونه موږ روان دي زور مو سره د قدرو خبر ورکړې چې دا ملګرو کتابونه چوک شي اتن کې دي وندې دا یو تی کرشي او تر څو یو بل ته ورکو دنه کوم ملګري
سید د دې لپاره خو مالی امکانات به پکار وی ګلاب خانه کتابونه چاپ کول هفته په هفته غونډې جوړول چې شاعران دې پکې برخه واخلي نو دا څنګه ممکنه ده د دې لپاره پیسې لکومې کوي او د امکانات څنګه برابروي
امیر صاحب بس لکه مخ حکومت وټ پروګرام چې په دې سره هغه د لپاره پاکستان یا وټ کوم شخصیت کوم وټ شاعران مترسي هغه د لپاره دې مو حال کوو خپل فاندینګ کوو نه حال به لې شو به بالکل په دې خرچا کیږي خو نه علاوه مو خوش قسمتې دا غدا په دوه کتر کې لکه دینو یو د کوم کوم مشرون دي خو نصیب خوک سیر دا رضا خان سیر دا اسماعیل حساس سیر دا مو سره دې کې جوش تو دا نه یا پی پو اپی وی ادو جو مو باندې خپل وجرو ته رغو غو د کوم ادمی ملګری دي او شي هغه د کوم د پښتنو مومن نصیا دا کوم چای بسکټ یې هغه مو تخپل دونه تر په کوم سحر یو جنې ته وی شو او نور څه کوم ملګری دی بس اوس خاصره 15 کام خرچا هغه مو خپل باندې کې پندې کو او کبیا ته ول منور غلو هغه د پر بیا کوم مو به هر سره کې هغه د پر مو خپل پندې کو نور به هر طرف مو ته څه دسی ریسپانس نه دی ملو
د پاک مو په خپل چارو کې بریالي لره په خو به مسافر د متحده عرب اماراتو نه شو خاصمونه اتسه وخت په وخت ادبی مجلم چاپولې تاسو سه په پام کې لره د دې کار لپاره څه کول غواړي
بالکل امیر صاحب مولا کا په مخ کې مو 2001 تر 2014 پورې یو رساله چلی دا دوران هغه د پاک پښتو ادبی کاروان په مرسته باندې و بیا لبد مرغ هغه رساله بیا باندې شو نو چلی دا یا او تر په پېښور پېښور کې لکه کشمان مساحل او غلام حسین محیب صاحب یغه چیپ ریډیټرونو هغه دغه نه مو غزلیا ورستولې نصر شکل کمباله کل ورستولو هغه اوس باندې شو دا نو په دې باندې خمو د سي ام اف بیا خبرې مې کړې خو ان شاء الله چې دا خبره تاسو یو په اعلان کې زکوا او رسالې ته به مو ان شاء الله نو اقدام کوو په دې سره د یو څه سره د ملګرو وځنه یک کتاب شکل کې نیو انس د مجاني شکل کې خلکو ته ورسیږي او ته یې رادار لري دي شته
صحیح تاسو د دې ادبي ټولنې ټول غړي سمره دي
او اوس تقریبا موسی اړ دشتر کوم کسان دي موسی شل شیرون دي او دا د ټول د پادر مې پوی دي په شیرون دي او نور موسی لکه تقریبا د کی مو دوا شکونه وی دي الفلاحي کوم خدمات وی لکه دي چې بختانه دي ضرورت تکلیف وی ا چوی کمی پرابلم وی چوت پس پټول کی بیماران وی انا لکه یې موسی د دې کسان ته چې وی لکه یې دي خپل لکه شیراز ورغای صاحب او ګلشتوب مومن صاحب لطیف در سامان د سې لکه هو لکه تی واس نه برابر دي د سې لکه د شیخ نمالری په دوي کې ناغه به موږ سره په دې تنظیم کې هغه ګډون ده هغه تقریبا هغه سره دی نو تقریبا تعداد د 10 کسان ته دوا
صحیح او د په وطن کې چې کوم ادبي جرګې دي په افغانستان او پښتونخوا کې دا وي سره هم تاسو په رابطه کې استه
مو دي بالکل لکه نن سبق دی فیسبوک کوم لاره ده په هغه باندې خمو کو خلک دې خپل علاقې ولا بل کوم چې مشره ده په خبر کې لکه اخر منګل صاحب شو دي تن ادبي چمن ملک مزول شو دی صدې ولا چې کومه ټولنه ده د پرچینور کوم استین هردا یو ملګرو سره بالکل مو په هر مرسته او سره کوو او نو سره هغو اړیکې بالکل برابرې دي او د دغه هغه چې کوم پروګرام کېږي د پاک پښتو ادبي کاروان هغو سره ملي مرسته خار کله کړې ده.
صحیح. او د دې ترڅنګ که موږ ته تاسو د ټولنیزو رسنیو طرف ته اشاره وکړله په فیسبوک طرف ته په دې کې ډیر زیات شاعران فعال دي په دې کې ځینې داسې هم دي چې ستاسو د دې ادبي تنظیم غړي به هم وي نو دا راته ویل شي سوشل میډیا د پښتو ادب د ترقۍ لپاره د پلیټفارم په حیث باندې د یو دریس په حیث باندې استعمالولی شو مونږ؟
بالکل دی فیسبوک دا بتوان چې امیر صاحب نن سبا د کوو چې کله فیسبوک په حال شو دا بیا خاص کړ د شعرونو لوست تر غلې دا بتوان چې دی پښتو غزل کې د جدیت تر تتنل او دی پښتو غزل دنیا ګوډ ګوډ تر سوال نو دی بتوان چې دی فیسبوک مامو وکې ډیر ورک کردار ده او ډیر کسان چې کوم په ایرو کې پټ لالونه نہ کلام خ کلام کی زور دا فیسبوک مو موشر ډیر مرسته ته دی چې غای دنیا ګور ګور ته ورسول نجیب امیر صاحب نا ز فیسبوک مونږ تقریبا څه غزال فیسبوک ته ویل کی زمو دی کی دو منټ دو منټ کی خبرې غا هغه ته مون ډیر لري دا بیا هم موشر ډیر نشته دا ندی و جنا فیسبوک مو موشر ډیر مرسته ده.
اس رازی ہم دا گلاب خان گلاب ل شیرنو خوند وخلو
تا ل تروسا چریختیا خبر و نکڑلی تا ل تروسا چریختیا خبر و نکڑلی ما هم پجون کی دریا خبر و نکڑلی چری دی هم را باندې داس احسان اونکړلو چری دی هم را باندې داس احسان اونکړلو چری دی هم را تخنده خبرې اونکړلې زه هم احساس لرم فکر کړم د ځوانو جذبو زه هم احساس لرم فکر کړم د ځوانو جذبو تا هم زما سره هم دا خبرې اونکړلې همي جنت همي دوزخ خبرې واړه وکړي همی جنت همی دوزخ خبر واړه وکړي د مینې باب مندی مولا خبرې ونکړلی ګلاب چرته بچی ذکر د نفرت کیدلو ګلاب چرته بچی ذکر د نفرت کیدلو بیا بشوم غلی بیا به ما خبرې ونکړلی
داود پاک پښتو ادبی کاروان دوه قطر مشر ګلاب خان اوس درته یو بل تکړه ځوان در پیژنو دا ځوان عظیم الله دی چې د عظیم وزیر په نوم شهرت لري دی په یو وخت ډیر کارونه کوي خو تر ټولو ښکلی کار یې دا کړی چې د مشهور اردو ژبې شاعر حبیب جالب د شاعرۍ پښتو منظومه ژباړه کړې چې تر چاپ لاندې ده نوموړی د شاعرۍ تر څنګ نثر هم لیکي انځورګري هم کوي او په موسیقي هم پوهیږي نو راځئ له دې تکړه ځوان سره څو شیبې د زړه خواله وکړو دی وایي
زما پورا نوم خو عظیم الله دی او کلمی نوم دی عظیم عظیم وزیر باندې مشهور یم ز دا وزیرستان سره تعلق لرم د بنو سره په خوا او شای علاقہ جانی خیل کې دا غزما کلی دی زمون عام ساده شانتی کلی دی او ز اوس د کاون کې هم د ایم پښتو د باچا خان یونیورسيټي نه نو ال د مستقل ومه او ایم پښتو زما سٹارټ تا.
صحیح. عظیم الله عظیم وزیر صاحب قدره ته وای چې دی ادبی هلو زلو سره سمره وخت نه تاسو وابسته ست شوق مور سره څنګه پیدا شو
یره دا خبره خود دا سیدا چې مونږ یا ماشومان او تقریبا زما د پلار د وخت یا زما د مشران ورن زمونږ سره کور کې دا کتابونه و دا خوشحال بابا د رحمان بابا زای پزای مونږ له ماشومان و او اصلا زمونږ په لوري دا تعلیم روایت هم ډیر زیات نه دی لکه زمونږ په دې ټوله قبیله کې یو ما تعلیم کړی دی نو زما پلار هم تعلیم کړی و نو دا هغه د وجه سره هغه کتابونه ما کته او تقریبا دا پنځم شپږم جماعت نه هغه وخت به یوه صلاح وا شیخ مدینه خیل به ما خپل غزل ورکول نو بیا چې زه وروسته راغلم زه تقریبا په اووم جماعت کوم بیا زمونږ د علاقې یو نامتو ادیب ډاکټر محیب وزیر
بیا آغاز ځان سره واخیستم او هغه وخت انجمن ترقی پسند مصنفین چې کوم لیکون کې وو دا غوی سره مامون دکړو. نو بس بیا دا غوی سره زه روان و مروان و بیا چې کله مترقی لیکوال شو انجمن ترقی پسند دا بیل شو نو بیا زما غوی سره بیل شو ما تقریبا او زه پښتانه مترقی لیکوال د بنو سره مستقل تعلق لرم او زما شاعری سره شوق دی. شاعری مې کتلې ده, شاعری مطالعه مې زیاته کړې ده, شاعری مې خوښه هم.
صحیح. نو څومره وخت نه تاسو شاعری کوئ چې دا شاعری خو سړی پښتانه ټول شاعران دي ماشاءالله, خو بیا دا سوي چې یو مرحله راځي چې سړی وایي دا شعر اوس که زه ولیکم دا باید خوندي پاتې شي, نو هغه کومه مرحله وه؟ څو کلن وي؟ سویم صنف کې وي چې شعرونه دې لیکل واده بیا ځان سره خوندي کړی دی؟
اصل نه دا زمونږ د سکول دور و, تقریبا په څلورم پنځم جمعات کې به وم. نو هغه وخت خو به مونږ د سکول د ترانې لیکلې, مونږ د شاعرۍ نه هغه شانتې خبر نه وو, خو هغه سکول لپاره به نظمونه د ماشومانو لپاره ترانې ما برابرولې. بیا وروسته زمونږ علاقې کې یو بل شاعر دی, فدا محمد فدا, بیا هغوی ما ته وایي چې ته خو خپل غزل لیکلی شې, نو ته هغه خپل غزل لیکه, نو ما خپل ما ګډ غزل ولیکه. نو هغه به راته ټیک غلطیانې به یې راته وخودي. دا تقریبا 2006 کال و. او بیا 2008 نه زه مستقل طور پر د محب وزیر په د سیوري لاندې بیا هلته به تر تنقیدونه دا ادبي محفلونو کې ناسته ولاړه ما وکړه. نو بیا د هغوی نه بیا ما مستقل لیکل شروع کړو غزل.
صحیح. نو تاسو چاپ شوی آثار لرئ؟ سمو چاپ کړی تر اوسه یا سمو تر لاس لاندې چې نږدې وختونو کې به چاپ کیږي؟ کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ. نثر مو لیکلې, شعر مو لیکلې, ژباړې مو کړې؟
اصل نه ما تقریبا د خپل شاعری یو ټولګه په خیال کې وا, خو بیا هغه ما بیا بیرته وځنډوله. ما وی چې شاید چې زه اوس نه پوهېږم, وروسته بیا پوه شم. او بیا اوس زه خوشحاله هم یم کنه یو وخت ما پروف ایډیټینګ هم ورکړی, خو بیا مې هغه خپل کلام ایثار کړو چې دا شایع نه شي. او د هغې په ځای زه د یو اردو شاعر و حبیب جالب بس د هغوی د شخصیت نه زیات متاثر شوی وم. نو بیا ما هغوی فن وکتلو, نو لکه هغوی شخصیت خو په خپل فن نه ډېر زیات اعلی و, خو بیا هم لکه هغوی فن هم د ستاینې وړ و. هغوی غزل, هغوی کلام, یا خو زمونږ د نظریې سره سمون خوړلو, یا څه مثال ما لی خوند را کو. بس بیا هغه کلیات ما ترجمه کړو, خو د هغه کلیات چې کوم غزل دي صرف غزل ما ترجمه کړو. بیا تقریبا یو څو کاله پس یو بل کسې دا به زه درته چاپ کړم. او بیا خو ما ورته توجه ورنه کړه, نو هغوی په داسې انداز کې چاپ کول چې هغه زما خوښ نه و. نو بیا د ثقافت محکمې د پاره زمونږ استاد دی بچخان یوسف کې, ډاکټر بدرالحکیم حکیم زی سے, نو هغه وی کې دا خو به ثقافت محکمې لور کول غواړي. بیا ما هغه ثقافت محکمې لور کړل, نو اوس هغه به چاپ کوي. خو لکه خوښ کړی دي او هغه به په نږدې وخت کې چاپ کړي.
صحیح. دا راته وایه ګرانه چې د حبیب جالب خو د اردو ژبې ډیر نوموړی شاعر دی, او د ده شاعري چې دا ډیره پرمختللې شاعري ده, او د دې شاعري د کول نه پس تاسو آیا استادانو ته د دې منظومه ژباړه تاسو ښودلې ده؟ د شعر ژباړه په شعر کې ډیره ګرانه معامله وي, نو تاسو څنګه وتوانېدی په دې باندې, او د استادانو نظر عمومي څه دی چې دا که په دغسې چاپ کیږي نو تاسو ښه ژباړلې ده؟ استادانو نظر د دې باره کې مثبت دی عظیم الله خانه؟
او اولین ما خود ډیرو کسان نه کړی, هغه کسان چې دین مخ کې ژباړه کړي دي لکه طارق محمود دانش صاحب. او بیا سم چې کوم خپل ذاتی استاد دی, هغه ما محب وزیر صاحب ته مخته کړی, او زمونږ هغه دیدار وزیر ته مخته کړی. زای په ځای یو څو نظر په کیسره پرې دیوم چولې, ولکه زیاتره ما د محب په خاطر 13 او تقریبا بیا دا خو یو شاګرد د لیکلو د پاره هم چې لکه په کمپیوټر کې ولي کې په خا باندې پروف ایډیټینګ لپاره هم بیا محب سی ورکړه زمو یو شاګرد واغلا.
صحیح. نو په دې هیله چې ستاسو دغه کړي خدمتونه پښتانه یاد وساتي, دغه تاسو ته داد درکړي چې داسې د نورو ښایسته او شاعرانو چې د نورو ژبو دي د هغوی ژباړې وکړي, همدارنګه د پښتو ژباړې وکړي اردو ته یا نورو ژبو ته. د دې تر څنګ تاسو د موسیقۍ سره هم علاقه لرئ, نو موسیقي د اورېدو حده پورې خو زما هم خوښه ده, خو نور وس مې پرې نه رسېږي. دا راته ووایه چې ته پکې نور مخکې تلی که نه؟
د موسیقي هم دغه شانته حال چې اصل زمون بل یو ترزوی وو هغه نوم د سید ولی وزیر هغه یو فوک علاقائی سندرغاړي دي نو هغه خو زمون سره کور کوخه باجی باجو موجود موسیقي سمون کوم په بچپن لاس وهل نو بیا لکه څنګه تاسو ته پاتې چې ادب هغه کوم موسیقي د کا پینټ ته کا هر کوم فنون لطیفه دي دا یو بل سره جوړ تعلق لري نو دا غیلا اثر لاندې چې زما په مزاج کې شاعري او زما په مزاج کې د ادب سره مثال تړون وو نو دا غی د وجه مثال ما شاعري او موسیقي لوم توجه کوم زما موسیقي هم ډیره خو خو په موسیقي کې زه لکه خپل بذات خود د بچپن نه ما هغه وخت ما ورکوټوالي کې بیانو غږول او زه خپل هارمونیم هم غږوم او څو وخت می ټبل هم غږولې ده خو هغه شانتینه لکه استادان خود خپل شوق مطابق می غږولې
خپل سندره وای دا مهمه ده موسیقي هم غږول شي خو غږ لري خنجره لري او خسته غزل ویل شي ما چا اوریدل نو دغه مهمه ده
موسیقي له دومره توجه نه دا ورکړې لکه څومره توجه چې ما د ادبي مطالعه ورکړې ده یا ادبي مثال غزل ورکړې ده شاعري ورکړې ده نو دا هغه په نسبت ما موسیقي له کم توجه ورکړې ده
صحیح درته وای چې د دې ترڅنګ مونږ اوریدل چې تاسو در سامي سره انزورګری سره پینټینګ آرت دغه سره ملاقات لري نو یو سړی چې په موسیقي هم پویږي هغه شیرم لیکي نثرم لیکي او د نورو ژبو نشباړم کوي او بیا خدای پاک د پینټینګ کمالم ورکړي نو راتلونکي تاسو په کومه لار کې ډیر ځلان د وینې که یو وخت راشي چې د یو انتخاب کول وینو تاسو به کومه لار ځان د پاره غوړو غنه
او ولا چې دا سوال خود څه دی کې دا خو په وخت ثابت ای خو زما چې کوم اوس خیال دی نو هغه زما دا خیال دی چې زب زیاتره توجه چې دا هغه زما ادب لور کړی دی زما مستقیل لکه زو انتظام په پراتون کې لکچر پروفیسر جوړیږم نو دا هغه تر عمل زما ادب وخت دی زب ادب ل توجه کوم او په ادب کې هم شاعری کوم چې ښه شاعری لکه ما شاعری دومره توجه کړی چې زو داوم نه غواړم چې زما چې زما نظریه په ما باندې دومره کلک شي چې زما غا شاعري ځان سره یو سي دا ان چې شاعري له زیات توجه کول پکار دي او شاعري چې زمونږ نه سغوري هغه کول پکار دي نه دا چې مونږ په جذبات کې راشو یا د وطن یا د اساس او بیا هغه د شیر نازک مزاج ته نقصان زمونږ د جذباتیاتو نه ورسي نو زما خو شاعري خوخه د زو ان چې زما شاعري له توجه ورکوم او خنه خ شاعري وکوم زما خو اوس اراده دا ده البته دا موسیقی او دا پینټوم دا هم د شاعری د ادب سره نږدې دي نو ما دا هم کړی لکه ما پینټ دومره زیات خو کړی نه دی خو لکه زما خو وخت ما کوم پینټ کړی دی هغه ما ادبی کړی دی یا د دیوانو تصویرونه یا ما پینټ موسیقی آرټ د یو بل سره لکه شریک کړی دی ځکه په موسیقی کې وایم موسیقی هم زه د ځان سره غوم زه زیاتره په محفلونو کې دتې کلام غوم چې هغه مثال په عوامو باندې زیات اون نه لګي عوامو ته ډیره مزه ورنشي خو زه د ځان لپاره غوم زکه پینټ کوم نو زه د 10 زیاتره د 10 پینټ کوم لکه ما زیاتره تصویران د مهدی حسن جوړ کړی د نصرت فتح علی خان می جوړی د ناشناس می جوړ کړی د ټکر یا مثال د موسیقي د آلاتو خو زما زیاته توجه چې د هغه بزه په شاعري ورکوم
صحیح او دغه هنرونه مونږ ته خو مزه راکوي چې تاسو کوي نثر لیکي شعر لیکي ژباړې کوي موسیقي غږوي او کانزورونه وباسي خدا را ته وای چې تاسو د یوې قبایلی سیمې سره تعلق لرئ دلته د مشرانو خپل یو سوچ وي هغه کورنۍ درنه خوشاله ده کنه درته وای چې دا پرې د چتر ډاکټر جوړ شه انجینر جوړ شه چرته پیسې او ګټه د خو کیسې دي نو کورنۍ د سوې استاد د ټولو هنري فعالیتونو پړه
او دا خو ډېر اهم څه دی اصل لازم ما د خپل علاقې نه بیا زما د خپل کورنۍ نه زما مزاج ډیر بدل دی لکه زما چې کوم سوچ دی یا زما یا د محب وزیر یا د بل دا په علاقې کې یو څو د ګوتو په شمار خلک دي غوی نور ټول دې سیزونو ته په ښه نظر نه ګوري لکه زه به اوس دا وایم چې زمونږ په علاقې کې هغه علاقایي سوچ او روایتي سوچ دومره زیات دی چې زمونږ چې کومه خپله سیمه ده په هغوی کې اوس هم موسیقي بند ده لکه موسیقي بند ده دوی وایي چې د دوی نه بې حیايي پیلاویږي او څه او څه لکه د دوی هغه د خلکو سوچ دغه شانته دی دغه شانته ما تر ډیره وخته پورې زه موسیقي اوس هم هغه شان د پروفیشنل تور نشم کوی د قبیله د اثر لاندې دا قبیلوی اثر په ما دی، نو چون کې زمونږ د قبیله خلک هغه شان تعلیم یافته دي نه، نو هغه زمونږ د سیزون نه هغه شان د متاثر نه دي، تر کومې چې زه یو مثال یا زما یا سوپر یا تنخانه وي یا زه پیسې نه وګټم، نو هغه ته لکه زیاتره زمونږ علاقو ته زه مثال زه یا زما په شان نور خلک هغه د سیخکاری چې لکه دا مخنه کوي دا دا د یو
دا یو کاروم نه دی لکه موږ ورته بیکار ښکارو دسی ته بوي. تاسو د ډیرو هنرونو مالک هستئ او خدای پاک تاسو باندې دا لورینه کړی دا چې دومره خسته کارونه کوي. زه ډیر زیات ممنون یم د یو داسې با استعداد قبایلی ځوان سره زه آشنا شوم چې هغه د ډیرو هنرونو نه خبر دی. کور دې ودان زړګی، زه ډیر زیات خوشاله یم چې زما پروګرام ته حاضر شوی او مرکه مو راسره وکړه. خدای پاک مو په خپلو کارونو کې همداسې بریالي لانو روزه لګي.
مننه مامیر صاحب، تاسو ډیره مننه. او باید چې زمونږ د لوري کې کدا څه ځای په ځای کې اسانه چې هغوی له تاسو توجه ورکړي، هغوی د نورو خلکو ته خیال کوي. زه زما په شان نور هم ډیر غادي چې هغه مونږ په مانه ډیر مخ دي، او هغه چاته ښکاروم نه دي. زه بای چانس راوته یم یونیورسټي ته یا چاته چرته ځای په ځای نه پیژنګلو جوړ شوی. زما هغوی خدای دې هغه د کلي د ماحول نه راوته نه دي، خو په هغوی کې ډیر ډیر سشته هغه د موسیقۍ په میدان کې دي او تنور د ادب په میدان کې هم.
اوس راځئ د عظیم وزیر او سید ولی په غبرګو آوازونو کې خسته ټپی وورو، او له همدې سره به له تاسو هم اجازه وغواړو. تل خوشاله اوسئ او مجله اورئ.
پور تیرا تخایا دزور دن یم ننوا دی بادر زاما دسل فتار پاشرفی دی مد جانن پلاس گیڈی ور کڑی دینا پون دوارا پرا بریو پتا می تیر دی گڑگوتی سرو سرونا راشد خپل تصویر سنبھال کا تم دشمیش پاک پوی خطی روینا مینا کے دمر بازی بستا چسر او مل پہ سڑے دوارا او بیلینا مال دیرے تاویزو کا دلی ونی مینا میں خوب کی یروینا تک ہم ستا پیا دونو باند واوڑے دما سواس چھلاڑم پجوں گلو باند واوڑے دما ال تک ہم ستا پیا دونو باند واوڑے دما ال تک ہم ستا پیا دونو باند واوڑے دما دمرا را سرا لک برخنا چی دبارا نا سرا وینا بلتن دغرو نو پسر را غی را کزی مکڑ را جوی سمسور گلونا دبلتانو سرا می سر دی او چی پچرا غرا پسی گوری مالتونا ورانشا چوڑیا شدی تنونا پوری زمون دا کور سرا دے دل چھ پزل پھول گوی پوی رازینا ما پسل گو وطن پری خے را پس جاڑی با دکلی چنارونا او ملکن بسر خے جو پزنگنو بزیڑ گلونا